سلامونه په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 110,000 مورد شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې کڅام ویلي چې د اکتوبر میاشتې په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی خو د مړینې کچه زیاته شوې په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني ښوولې ښاغلي بنټ نن جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما د هغه بیان پر تایید چې د دسمبر د 23مې د راپورونو له مخې په پکتیکا کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي یوناما پرون په یو بیان کې ویلي وو کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سه شنبې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي دي د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف د جنوبي آسیا څانګې تایید کړي چې لږ تر لږه 40 تنه ماشومان هم په دغه برید کې وژل شوي دي یوناما ویلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او دا سیاسي وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي پاکستان پرون پنجشنبې رسمن تایید کړ چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړی خو ټینګار یې کړی چې په دې برید کې د دوی په خبره هغه ترهګر په نښه شوي وو چې پاکستان ته یې ګواښ متوجه کړی وو خو ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دغه برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسي وګړي وژل شوي دي د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده زیمبابوې په خپل لومړی پاڼۍ کې 568 منډې وکړې افغان لوبغاړي د دغو منډو د پوره کولو لپاره په اول اننګز کې لګیا دي تر دې دمه یې په 68 اوورونو کې 9 منډې کړي دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي صدیق الله اتال او عبدالمالک دامګړی په کریز باندې رحمت شاه او حشمت الله شهیدی ولاړ دي نن ورځ به اووره نور هم ولوبېږي او پاتې نور اوورونه به افغانستان سبا ته ولوبوي څو د زیمبابوې د لومړی اننګز هدف پوره کړي او بیا نور منډې جوړې کړي تاسو له ازادي راډیو خبرونو ته خواږی یاست د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د دغه هیواد پارلمان منحل کړ او د فبروري په میاشت کې تر وخت مخکې انتخابات تصویب کړل دا پریکړه ورسره له هغه وشوه چې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ حکومت تیره میاشت ړنګ شو د جرمني حکومت د اروپا د دې سترې اقتصاد د رغولو د څرنګوالي په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخامخ خو تیره اونۍ د کرسمس پر یو مارکیټ له برید وروسته د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات هم ورباندې زیات شول تیره اونۍ د طالب عبدالمحسن په نوم د سعودي یوه تبه چې 13 کاله وړاندې جرمني ته کډوال شوی و د ماګدیبورګ ښار په یو ګڼه ګوڼه بازار کې خلک تر خپل لاندې ګړندي موټر لاندې کړل په دغه برید کې 15 تنه وژل شوي او تر 200 زیات کسان ټپیان دي لږ تر لږه د څلوېښتو ژوبلو کسانو وضعیت ښه نه دی طالب المحسن چې 50 کلن ارواپو دی د خیاړ خو پلوي په توګه یاد شوی او ویل شوي هغه چې ځان یې پخوانی مسلمان باله له هغه څه سره چې د اروپا د اسلامي کېدو په نوم یادیږي مخالف و
د ژوند رنګونه د ژوند رنګونو پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو نن پر دې خبره کوو چې په افغانستان کې شاړې مځکې څنګه په سمسورو او کرنیزو مځکو اړول کېدای سي هغه کسان چې تجربه لري خپلې تجربې در سره شریکوي او مسلکي کسان خپلې سپارښتنې درته لري افغانستان پراخې کرنیزې مځکې لري چې د افغان بزګرانو د کمزور اقتصاد سربیره د امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له کبله ګڼې مځکې همدا اوس هم شاړې پرتې دي د کرنې ځینې کتونکي په دې باور دي که چیرې د افغانستان دغه شاړې مځکې د حکومت لخوا ورغول سي نو دا هیواد به ډیر ژر د کرنیزو حاصلاتو له اړخه پر ځان بسیار سي د نروی د کډوالۍ شورا په تیر خزان کې ویلي و چې په اصل کې چې د اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري جاپان وکاله مخ کې ویلی وو په ننګرهار کې به د ګمبيري خړه دشت او په ځینو نورو سیمو کې غیر زراعتي مځکه سمسوري کړي او هوډه کړي چې شپږ داسې نور پروژې به هم عملی کوي. د ژوند رنګونو په همدې پروګرام کې د ګمبيري دشت د یو سمسورونکې تجربه هم در سره شریکو. جاپان ویلی وو چې هیواد یې له افغانستان سره تر اوسه 5.5 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډیری پیسې پر اقتصادي برخو باندې لګیدلې او هوډ لري چې په دې برخو کې خپلې مرستې جاری وساتي. افغانستان په 2023 لدی کال کې اعلان کړی و چې د یو کال په موده کې نږدې 2 لک هکټار مځکه کرنیزه سوې چې د 2023 لدی کال پرتله له 15 سلنې ډیر زیاتوالی شي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت ویلي و چې لامل دا دی چې زرګونه جری په شاړم ځکه خصوصي سکتور ته ورکول سوي او دغه راس په تیر یو نیم کال کې له غصب څخه راګرځول سوي ځکه هم تر ډیره کرل سوي وي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو دی چې د کرنې او مالداري وزارت د شمیرو له مخې په 1400 لومړي لمریز کال کې د سیلابونو راوتلو له کبله په ټولیزه توګه په بیلابیلو ولایتونو کې اته اتیا زره یو سلو څلور نوي هکټاره کرنیز مځکه چې پر 9,609 هکټاره غنم کرل سوي وو ویجاړه سوې ده. سږ کال هم د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه د طوفانونو، سیلابونو او درنو اورښتونو له کبله زیانمنه سوه چې خلکو ته یې مرګ ژوبله وړوله او کرنیزې مځکې ویجاړه کړې. په څو شیبو کې د پروګرام له میلمنو سره خبرې کوو. اوریدونکي هم کولی سي پروګرام ته زنګ راووهي، خپل نظر او تجربه را سره شریکه کړي. د سټوډیو د ټلیفون دوه شمیرې مو فعال دي: 00 420 21 24 501. شمیره بیا تکراروم: 00 420 21 24 501. بل شمیره مو د 00 420 21 24 501. شمیره بیا تکراروم: 00 420 21 24 501. د واتس اپ شمیره هم لرو: 00 420 23 00 8 11 11. د واتس اپ شمیره بیا تکراروم: 00 420 23 00 8 11 11. د ژوند رنګونو د پروګرام د میلمنو معرفي ته ورزو.
azadiradio.com
د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانی دی د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې غنی شاړم ځکه سمسوري کړي، د غراز حاجی محب الله چې د کابل په سروبي کې غنی شاړي ځکه د پمراستا سمسوري سیوی دی. میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی عزیزی، تاسو ترازو شاړم ځکه کوم ډول ځکه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سر تاسو او د آزادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. شاړ ځمکه لکه هغه ځمکه دي چې لکه موجوده حالت کې فعلا د کار وړ نه دي، خو که چیرې هغه امکانات ورته برابر شي د ځمکه د کار لاندې راتلی شي. مثلا دا دشتي ځمکه دي، ځینې تپی دي، لکه دغه کټګوري ځمکه په شاړو ځمکو کې حسابېږي.
ډېر مننه ښاغلی احمدزی. تاسو په ننګرهار کې د ګمبيري دشتې په سمسورولو کې مهم نقش لوبولی، دا هر څه مو څنګه پیل کړل او تر اوسه څه لاسته راوړنه لرئ؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو لیدونکو، اوریدونکو او د ازادۍ ټولو کارمندانو او د قدرمن ملما او تخرغلاست او سلامونه وایم. بال سلامه تاسو نه ونه لري مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه. خوشاله په دې يم چې زه د کویت هیواد کې اوسېږم او ما خپله سرمایه گذاري په د ګمبيري په دښته کې وکړه. نو دا ما هر څه چې دا د ناکامرا الله تعالی دی وبخي. نو دغه نه دا زده کړو دغه ځکه چې هغه خارجي هیواد وګړی وو، په دې هیواد کې افغانان لپاره د دښتې آبادولې. نو ماتم دا احساس وشو چې زم په دې دښته کې آبادی وکم او الحمدلله تر اوسه پورې موږ تر 1 لک پورې د سترسو بوټي کرلي او په کامیابۍ سره نتیجې ته رسیدلي.
بل احمد زید صاحب، دغه حاصلات چې تاسو راټولوي په افغانستان کې مناسب بازار ورته لري که فکر کوي چې اوس هم په مارکیټ موندنه کې ستونزې موجود دي؟
تر اوسه پورې خو زمونږ هغه سټارټ اخیستی ده، مونږ هغه ابتدایي کوم هغه کارونه چې کړي دي هغه بوټي واړه دي، خو مونږ چې کوم د تجارانو سره او د افغانستان د سترس بازار چې څومره مطالعه کړی ده، نو دغه د لغمان او د ننګرهار ولایتونه 60% هم د افغانستان سترس نشي پوره کولی، او اکثره چې دي په دغه دوه ولایتونو کې د سترس بوټي کیږي او نتیجه یې ښه ورکړې ده. نو امید لرم چې انشاءالله تعالی دغه نتیجه ورکړي او بازار امکان ډیر زیات لري چې بازار او مارکیټ ورته پیدا کړو.
ډیر مننه. شغلی سیدی، افغانستان کې ولې لا هم شاړې دشتې سمسوري یا هم کرنیزې سوي نه دي؟
خو لکه زیاتې لتونه دي، یو د هغه لتون نسپله په افغانستان په داخل کې د بندونو جوړول یا د کانالونو د سیستمونو نه جوړېدل دي. تر اوسه پورې لکه کوم کانالونه چې جوړ هم دي، موږ تاسو چې ګورو دا د 1450 کالو پخوا هغه کانالونه دي چې تر اوسه پورې هم ځینې ځمکې اوبه کوي، او لکه لویو دشتو ته لویو ځمکو ته تر اوسه پورې داسې کانالونه نه دي جوړ شوي. یو کانال چې اوس کار پرې روان دی د قشتېپې کانال ده چې خلک ورته ډېر امیدواره دي، د هغې په واسطه به زیاتې شاړې ځمکې آبادې شي. خو دې ته ورته لکه نورې ډېرې زیاتې موږ دشتې لرو او ډېرو منطقو کې نور داسې امکانات شته چې هغې باندې اوبه راسپرې شي او یا د اوبو سیستمونه ورته جوړ شي تر څو د دغه ځمکو نه استفاده وشي. او د هغې نه علاوه لکه اوس که چېرې موږ تاسو وګورو، تاسو په ابتدا کې وویل چې ډېرې ځمکې د 2021 کال نه راپدې خواته خصوصي سکتور ته په لاس ورکړل شوي دي او دوی دغه شاړې ځمکې آبادې کړي دي. نو یو بل علت یې نامني وه، لکه په تېرو څو لسیزو کې ځکه اکثره دغه شاړې ځمکې چې دي دا په لرو ساحو کې دي او هغه ساحې اکثره نام نه وي. اوس چې امنیت او خلکو ته دغه ځمکې په لاس ورغلي دي، خلک په شخصي امکاناتو باندې هم کوشش کوي چې په هغې باندې سرمایه ګذاري وکړي او د دې ځمکو نه استفاده وکړي. خو لکه په آینده کې دې ته پر حکومتونه به ډېر زیات متوجه وي تر څو د اوبو یا د کانالونو سیستمونه جوړ کړي تر څو دغه غټې دښتې او دغه غټې ځمکې د اوبو لاندې شي او خلک ترې استفاده وکړي او افغانستان د خوراکي توکو کم از کم یا د اولیه کوم خوراکي توکي چې دي د نه خودکفا شي. ځکه موږ اوس هم اکثره د افغانستان خوراکي توکي چې دي دا رواردېږي، ډېر کم تولید یا 50% تولیدات زموږ خپل دي، د هغې نه باقي ټول موږ واردات لرو. که دا غنم دي که وریجې دي که لوبیا ده که ځینې میوجات او سبزیجات دي، او په دې کې موږ ستونزه لرو. لکه تر اوسه پورې موږ په اکثره د دوی کې خودکفا نه یو. نو دلته موږ ضرورت لرو چې دا زموږ باقي شاړې کومې دښتې یا ځمکې چې دي دا هم د اوبو لاندې شي او د زراعت دپاره د دې نه استفاده وشي.
ډېر مننه. تخنیکي همکار هڅه کوي چې له حاجي محب الله سره چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړي تماس ټینګ کړي، خو تر اوسه پورې ټلیفون یې ځواب نه وایي. دغه راز له ښاغلي حمید هلمندي سره هم زموږ هڅو نتیجه نه ده ورکړې چې په خپرونې کې راسره وي. یو اورېدونکي ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نشي، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي. مهرباني ستاسو آواز اورې. مهرباني
محترم، زموږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه دا ده چې زموږ د بادغیس الکوي سړک ډیر خراب دی، ډیر مشکلات دي. زموږ مریض تر شپخانی پورې نشي رسیدلی، موږ شپخانی نه لرو، د اوبو سره ډیر مشکل و، اوبه نه لرو، اوبه مو تروې دي. موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سړک دي جوړ کړي، موږ ته دې پاملرنه وکړي، موږ ته دې دا خدمت وکړي.
په کومو ولسوالۍ کې اوبه تروې دي؟
غورما چولسوالی کې اوبه تروی دي، نو جرونه دی په دوکې وبنسته د ډیر ډیر زیو څخه مرو وبراوړو.
او تاسو خپل کرنه څنګه کوي؟ اتمن التباغونه یا هم کرنیزم ځکه هم لري.
نو زمور دا چې دی یا سیلابی دی یا داسې په باران باندې زمور کښتونه کیږي، دا څو کال کیږي زمور کښتونه اصل ته ورسیږي، بارانونه نه باندې کیږي، هغه د بینه ولارس.
ډېر مننه اوریدونکو له بادغیس نه. وروسته به د پروګرام میلمنو پر دې موضوع کې غوښتل خبرې وکړي، دوی ته به وخت ورکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. په افغانستان کې د کرنې په برخه کې پر تجربو خبرې کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه د بازمحمد د زابل ولایت شمولزو سره د ولسوالۍ سره تیسره په تماس کوم.
بازمحمد صاحب، په شمولزو ولسوالۍ کې تاسو شاړی مځکې لري که فکر کوئ چې شاړی مځکې په سمسور مځکو د بدلېدو په حال کې دي؟
شاړی مځکې دلته زموږ په ولسوالۍ کې، خو شاړی مځکې اوس فیلحال سخت ډېرې شوې، په دغه وجه باندې ډېرې شوې چې دا وچکلۍ شوې. پخوا خپله دا رودو سه بیلې راوښتې وې، په دا بیلو باندې به آباد و، اوبه به په رودو کې به یدې. نو اوس رودونه وچ شوو، بیلې وچې شوې، اوس چال چا برمې ویلي، په برمه باندې لس جریبه مځکه، پنځلس جریبه مځکه، نایت شل جریبه مځکه آباده کړې. نورې مځکې خو دغه شاړې پرتې دي، کوم کاریزونه چې وو هغه وچ شوو. نو دلته ته اوسه پرې نه د دولت لخوا سته، نه د مسپاکو لخوا سته، بندونه جوړ شوي دي چې اوبه کې ذخیره شي، یا کاریزو ته پیدا ورکړي، یا بیلو ته پیدا ورکړي. نو پخوا دا زموږ په منطقه کې بیلې وې، کاریزونه وو، نو اوس هغه نشته، بارانونه نشته، وچ اوبې ده. د خلکو چې پنځه درختې وي هغه وچې شوې. نو دلته چې دا ډېر خلک له سختۍ سره مخامخ دي، ځمکې یې ډېرې دي، خو حاصل یې نشته. حاصل خو اوبو باندې کېږي، نو چې اوبه نه وي حاصل به په چش باندې وشي.
نو دا خلک کالته گزارت څنګه کوي؟ یعنی ځینې کسان مجبور شوی دي چې نورو ځینو ته کډه وکړي، کوو دا خلک هم د ستونزو سره سره حالته ژوند ته ادامه ورکوي.
یا خلک نه دي کډه شوی، خلک زموږ له ولسوالۍ څخه شکر الحمدلله نه دي کډه شوی، خو دغه برمې شروع دي، بس دوه انچه اوبه پیدا کړي، یو انچه اوبه پیدا کړي، هغه پر سل متر، پر یو نیم سل متر باندې اوبه پیدا شي. بلکې دلته د ازمز کمه د سرحد علاقه چې ده، د زنجیر منطقه، دا اوبه مخکې خوږې وې، پر پنځوس متره باندې خوږې اوبه وې. اوس چې برمې کښته شوې، اوبه یې ترخې شوې، هغه اوبه چې پر مځکه باندې ولګوي، هغه ځکه تکه توره شره واوړي، نه باغ کوي، نه غنم کوي، نه یې بل فصل کوي. نو خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي، کډه شوي، شکر الحمدلله نه دي په یوې بلې خوا ته. نو خو بس ورته پراته دي، خو ارام څه وي کې بېچاره، پر کومه خوا ولاړ شي، خو هر ځای لمر ولویجار ځای، تیاردار ځای، دغه وچکلي ده په ټول افغانستان کې.
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو، په دې هیله چې د دغو ستونزو د حل لپاره اقدامات وسی. یو بل اوریدونکو هم پلان کړی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم، کا استاد من منو ټول اوریدونکو ته مې هیله او احترامات وړاندې
کوم. وعلیکم السلام، مخکنه اوریدونکو هم له زابل وو، تو خو حساب ستاسو وضعیت څه دی؟ په کوم ولسوالۍ کې سوال ته د شاړم ځکو د غرض د سمسورم ځکو په اړه معلومات راکړي.
مننه. زه د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې چې د کلا د مرکز خو پر ختیځ لوري په شپږ شپږ کیلومتره کې موقعیت لري، کابل کندهار په لویه لار کې. نو موږ دلته هم گزاره کوو او په ارغنداو کې هم کوو. نو رښتیا هم زموږ د شاجوی ډېرې ښې مځکې دي او ډېرې ښې ساتې اوبه یې دي، خو البته د اوبو سطحه یې کال پر کال باندې درې متره، دوه متره، تر پنځو مترو پورې کښته ځي. نو اکثره برمې یا دغه ژور څاګان پر سل متره، پر اتیا متره باندې ولاړې دي. نو موږ په سرای کې اوس فیلحال د خوراک اوبه یو انچ راکاږو، نو دا پر سل متره باندې موږ برمه وهلې ده. نو کښت زراعت د شاجوی د ولسوالۍ مهم کښت کشمش، زردالو، مطلب زیره، غنم، نو داسې بادام، دا یې هغه مهمې میوې دي. او د ارغنداب کې اوس الحمدلله نوی دا درې څلور کاله کېږي چې انځر پر مختللی دی، انځر یو ډیر ښه درخته ده او ډیر ښه میوه ورکوي، او په ټولو میوه جاتو کې چې ترت او ښه قیمت لري هغه د انځرو میوه ده. نو په ارغنداو کې ډیر ښه انځر کېږي او انځر ښه خرڅېږي، او ارغنداو یو غټ پراخ رود لري، دا اوبه ټولې رودباره دي، دا رود تللی ده، د دالې په ډم باندې ګډېږي. نو له ناور له سیمې د غزني څخه نقل شوی ده. نو دلته هم بادام او مطلب کښتې دغسې غنم و زردالو داسې شان کېږي، نو دا ډېر ښه کښت ورکوي. خو البته دلته زموږ دښتې چې دي دا تقریبا نوي فیصده اوس هم سورې شوي دي د سولر انرژي له لارې، ټولې دښتې اوس تقریبا تکې شنې دي. زموږ د زابل ولایت په کلات په شمال لویدیځ کې یو سیمه ده، سداد اومکي دښته ورته وایي، دا ډېره پراخه دښته وه. اوس چې ورشې دا ټوله سمسوره ده، ټول باغیات دي، باغونه دي. نو دا اوبه له دې وجې ځکه ځکه چې د اوبو تولید د غونه نه ده، لکه مصرف چې زیات ده، خو بیا هم په هر حال باغونه ډېر فعال دي او ډېر سمسور دي. نو لکه څنګه چې عجیب ازنامت صاحب د شمنزور څخه د خپلې ولسوالۍ انځور درکوي، نو هغه خوا ده درکوي. نو زموږ د میزانې ولسوالۍ ده، د تغر ولسوالۍ ده، د مطلب شادسپا ولسوالۍ ده، دا هم انار هم لري او انځر هم لري. خو البته اوبه ټولې د کمېدو په درشل کې دي، ځکه چې زموږ د ترنک رود پخوا زموږ غټې غټې ویالې وې، یعنې د شاجوی ویاله یو غټه ویاله وه، تر دې ډېره هکټاره ځمکه خړوبېده، دا مطلق ډول وچه شوه. حتی د ترنک رود په کلي توګه وچه ده، په یو وسو په سیلاب کې کله راشي نو کاریزونه وچ دي. تقریبا په ټول زموږ په ولسوالۍ کې که یو لس کاریزه چېرې اوبه درلودې، دا ټول وچ شوه. د څه سببه وچ شوه؟ له دې سببه چې دغه برمې یا سولر انرژي زیاتې شوې. اوس بیا په دې تخنیک نور پر مخ ولاړی، په غرو کې دا پیچې برمې دي، یعنې په پیچ باندې ځي، دا تقریبا په څو ساعتو کې سل متره ځکه غاره یي. نو د دغه انچونه هم پراخ دي، دا بیا ډېرې زیاتې اوبه کوي. اوس د خلکو ودې ته مخه کړې ده چې دغه پیچې برمې وي په ځمکه کې، نو دا هم اوبه راکاږي. نو په ټوله کې تر ډېره حده زموږ کښتو زراعت پر مخ تللی ده، او خو البته مېوې هم هېڅ نرخ نه لري. نو دا زموږ په آخر کې دا پیام ده د اسلامي امارت د تجارت وزارت ته، چې زموږ د شاجوی زموږ د زابل مېوې لکه کشمش وڅکې، مثلا بادام، زیره، دا ټول شیان پر نیم قیمت باندې ولاړ دي. نو خدای دې وکړي چې د یو آزاد بازار ورته پیدا کړي، یا د هوایي دهلیز له لارې د زموږ میوجات خارج ته صادر
کړي. ډیره مننه د ازادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام په ژوندۍ بڼه اوري. بل اوریدونکو ته هم ورزو، بیا ورزو د پروګرام میلمنو ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
محترم د بادغیس ولایت غرمش ولسوالۍ میډیکن ولې محترم زمرد اسلامي امارات څخه دا غوښتنه چې زمرد سړک حل کوي، سړک دراته پوښ کې مریض مترز ځای پورې نه رسي.
اول ته د زراعت پاره کراته وایست، زراعت په څه وضعیت کې دی؟ وچکالو یو کوم تاثیر کړی؟ د اوبو سطح ټیټه ده، جګه ده، څنګه ده؟
یار محترم وچکالی ډیر تاثیر کړی، وچکالی دون تاثیر کړی چې وخت د کشتو راسي، وخت د اثر لاسي وری ودریږي، بل او بن لرو په سیلاب باندې، هغه سیلابونه مر باندې ورکسي، بل هم کشتونه ټول دغه خراب حالت بل د درې څلور کال راسي وچکالی را باندې راسي.
ډیر مننه. مخکې هم یو اوریدونکو له بادغیس نه زنګ وهلې وو، شاغلی سیدی، دا اوریدونکو نظریات هم تاسو ووریدل، چا د نوتورو اوبو په اړه شکایتونه کول، چا د اوبو د سطح د ټیچېدو په اړه، چا هم د مارکیټ د نشټوالي په اړه شکایتونه درلودل، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
مختلف مشکلات چې دوی وړاندې کړل، خو یو ورور اشاره دې ته وکړه چې برمې زیاتې شوې دي، او چا د رودونو د کمېدو علت برمې وښوده، کنه چې برمې خلک وهي او رودونه ورسره کم شوي. خو په رودونو کې چې کومې اوبه راځي د هغې منبع چې د هغه معلومه وي، اوس کوم مشکلات چې دي هغه لکه طبیعي دي، بارانونو کمښت یا د واورو کم ورېدل، او دې سره د ځنګلونو یا نشټواله یا کمیدل یا ځنګلونو وهل یا قطع کول، نو دا هغه څه دي چې زبنګ په رودونو کې چې کومې اوبه مخکې راتلي هغې تاثیر کړی دی، هغه کمیږي. او د ځمکې لاندې کومې اوبه چې دي هغه هم بېرته په همدې منابعو پورې تړلي دي چې واورې ځنګلي د بارانو اندازه زیاته وي، نو په هغه کال به آبادي او په هم به په رودونو کې اوبه راځي، هم به د ځمکې لاندې اوبه زیاته وي. خو یو څه ده چې بدې ته اشاره وکړو، هغه دا ده چې کوم ځایونو کې چې برمې وهل کېږي او د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي په دې باندې فصلونه کرل کېږي، اکثره خلک اوس هم دا اوبه داسې استعمالوي لکه مخکې به چې د رود اوبه استعمالولې. او دلته ضرورت ډېر دا ده چې دوی لکه د تخنیک او ټکنالوژي نه استفاده وکړي او د اوبو په کم لګښت او په کم مصرف باندې دوی زیاتې ځمکې آبادې کړي. یو د هغې نه دغه د اوبو د سپما کومه ټکنالوژي چې د څاڅکو بخار سیستم دی یا باراني بخار سیستم دی، یعنې که څوک داسې فصلونه کوي چې هغه ګڼي یا غلجات مثلا غنم جوار او داسې نور فصلونه کوي، دوی کولی شي چې دا په باراني بخار سیستم باندې تقریبا تر 50% پورې اوبه دوی کولی شي چې سپما کړي، او هم به حاصلات تقریبا تر 25-30% به د دوی حاصلات لوړ راځي. او کچېرې دوی مثلا باغونه کوي، لکه دوی ورته اشاره وکړه چې د انځرو باغونه دي، د انارو باغونه دي، په هغې منطقه کې یا د بادامو دي، نو هغې دپاره دوی کولی شي چې د تاسکو بخار سیستم نه استفاده وکړي، نو په دې سره به دوی 80% پورې اوبه سپما کولی شي. کچېرې په ساده الفاظو کې ووایو، کچېرې یو څوک د باراني او بخار سیستم د عصري طریقې نه کار اخلي، که اوس په یوه برمه باندې دوی 10 جریبه اوبه کوي، نو په هغې وخت کې دوی کولی شي چې 40 جریبه ځمکه پرې اوبه کړي. او د تاسکو بخار سیستم باندې چې کوم باغونه اوبه کېږي، که چېرې دوی اوس ساده او بخار دپاره د یوې برمې نه 10 جریبه اوبه کوي، خو که چېرې د تاسکو بخار سیستم دوی نهستي، نو دوی کولی شي چې 1.5 جریبه ځمکه اوبه کړي. نو که چېرې دغه ټکنالوژي په دې ساحه کې یا منطقه کې عامه شي او ټول خلک ترې استفاده وکړي، نو داسې ویلی شو چې د دې سیمې تقریبا 80% اوبه چې دی موږ سپما کولی شو. دا اوس چې اوبه څومره مخ په کمېدو دي، دغه یو ورته اشاره وکړه چې حتی هغه خوږې اوبه چې دي ختمې شوي دي، برمې چې ښکته بیا نو تر خو اوبو ته رسېږي، بیا هغه اوبه نه بیا د څکلو قابل وي او نه فصل ته فایده کوي، یعنې نه فصل په هغې باندې کېږي. نو د دې یو خو مخکې مې ورته اشاره وکړه چې لکه طبیعي مشکلات دي چې وچکالیانې دي، بارانونو نشتون دی، د واورو کم ورست دی، او همدارنګه بل دا چې لکه په اکثره ځایونو کې اکثره هیوادونو کې دوی چې کوشش کوي چې هر مشکل ته هغه خپل ځواب پیدا کړي، نو موږ باید د دې د په تمه نه شو چې کېدای شي دغه وچکالیان همداسې دوامداره شي، خو د دې دپاره باید د حل لارې پیدا شي. هغه د سیلابونو اوبه چې راځي یا د بارانونو اوبه چې راځي، هغې دپاره به مختلفو منطقو کې کوم ځای کې چې امکانات وي هغلته چک ډیمونه جوړ شي، لکه دا اوبه ایساري شي، اوبه ټولې موږ پرې نه دو چې هغه اوبه یږي او ضایع شي. لکه یو ورور چې دا د ترنک د رود خبره وکړه په زابل ولایت کې په قلات کې چې کوم رود تیریږي، په دې باندې هم ښه امکانات شته چې د دې اوبه په ځینو موسمونو کې ډب شي او درول شي، خو دا دغه غواړي لکه مصارف غواړي او دا د اشخاص یا افرادو کار نه، لکه د حکومت په سطحه باید په دې باندې کار وشي، ډیم پې وتړل شي او بند پې جوړ شي، تر څو دغه شاوخوا ځمکه کې د اوبو انچارج یا د اوبو سطحه ترې بېرته راپوره شي. نو دا هغه څه دي چې دې کې ځینې شیان هغه دي چې موږ ترې نه کولی شو استفاده وکړو یا موږ هغه په کار واچوو، او ځینې داسې دي چې طبیعي دي او هغې ته به صبر کوو چې مطلب د واورو ورښتونه یا د بارانو ورښتونه تر څو د ځمکې لاندې اوبه بېرته چار شي. خو یو شی بل دا ده چې دغه د برمو په ذریعه باندې د ځمکې اوبه کېدل لکه دې ته د خلکو ضرورت دی، همدا هم نه شو کولی چې سړی داسې سپارښتنه وکړي چې د دې نه وروسته دې څوک مطلب برمې نه وهي او ځمکې دې نه اوبه کوي، ځکه په هغه منطقه کې دا خلک چېرته اوسېږي، کله چې سړی دغه سیمې ته لاړ شي بیا دوی ته معلومات کېږي چې د دې خلکو بله چاره نشته، ځکه دوی مجبور دي چې په دې منطقه کې اوسېږي، دلته پاتې شي او د دې خپلې ځمکې نه استفاده وکړي. ځمکې نه د استفادې کولو دپاره یوازینۍ لار دوی دوی ته همدا پاتې کېږي چې دوی مجبور دي برمه ووهي او دلته اوبه را پیدا کړي. که چېرې مطلب دې لپاره دایمي د حل لاره بیا دا ده چې دې ته اوبه راتېرې شي د یو رود په ذریعه باندې، د یو سیند په ذریعه باندې، لکه دې ته یو کانال یا یو بند تړلو په ذریعه باندې ته اوبه را پیدا شي. او د هغې نه علاوه نو دا خلک مجبور دي چې دوی برمی ووهي او دا خپل ځمکې خړوبه کړي. هغه څه چې موږ دوی سره کولی شو دا د ټکنالوژي معرفي ده، دې کې باید لکه د دولت د خوانه اته د ځینې موسساتو د خوانه باید د خلکو سره همکاري وشي تر څو دوی لکه د کم اوبو نه زیاته استفاده وکړي او زیاته ځمکه خپله خړوبه کړي.
ډیر مننه ښاغلی سیدی. د کرنې دغه راز د بڼوالۍ د چار متخصص حمید هلمندی هم را سره وصل دی. هلمندی صاحب، تاسو په کندهار او نورو ولایتونو کې د پیستو په باغونو یا هم په کرنیزو مځکو د شاړو دښتو په بدلون کې مهم نقش لوبولی، په دې اړه که خپلې تجربې را سره شریکې کړئ چې تاسو پایل څنګه وکړ.
سلام علیکم. بالکل بالکل، موږ هم په دې باره کې تقریبا دېرش کاله مخکې دا پروګرامونه شروع کړي وو چې څنګه کولای شو چې د ځمکې لاندې زیرمو څخه ډېر استفاده ونه کړو او په لږ استفاده سره وکولای شو چې ډېر باغونه کښېږدو. نو موږ د دوه بعد څخه، د دوه حصو څخه موږ پر دې باندې کار شروع کړی. یو دا دی چې د باران اوبه چې باران وري څنګه په ځمکې ذخیره کړو، یعنی ارزه زیات کو، ارزه څنګه زیاتولای شو چې د هر څک د هر باران څنګه ازمې استفاده کولای شو. نو د غوی د پاره موږ ځکه جوړ کړی دي چې وخت چې باران کیږي ځکه کې وب ساتو، ځکه غنی کوو، مشبو کوو یا د وبونه چې زیات وخت کولای شو دغه مشبو ځکه څخه استفاده وکړو. لکه موږ کدر توم چې دغه تراکتور پراتګ سره اکثر ځکه مخرب کړلې، ځکه چې د شل سانتی ورسه یو کلاک پرشم په اکثر افغانستان په اکثر ځکه مخل کړي ده او خلک د دې پرش څخه خبر نه دی. دی د شل سانتی لوړم ځکه وې په دوپال باندې فکر کې چې ځکه شاړس ولولې د شل سانتی ورسه یو سخت متکا ده چې هغه پاتېږي د وبو د جذب مخنیوي کوي. نو که موږ وکولای شو چې دغه کلکه منطقه دا نرمه کړو په چیزل باندې یو غټ تیشونه دي چې د یو متر دغه لري پر لري ویو، نو موږ کولای شو چې ډېرې اوبه په مځکه کې وساتو او د مځکه د اوبو د بیدلو مخه ونیسو. لوی تاوان چې موږ ته باران په وخت کې پیښیږي هغه دا دی چې مځکه چې اوبه نه جذبوي او د مځکی سر سدي څوبه وزي او په توځي د مځکی هغه شته طبقه هغه سر خيزه طبقه هغه هم وړي، نه وځه چوبه رسېږي بلکې هغه سر خيزه متکه هم رڅخه وړو. نو موږ د ارزه په حساب کې چې څنګه کولای شو چې ارزه زیات کوو او کم باران رڅخه ډېر استفاده وکړو، ډېر اقدامات په مخ کې لرو. بیل چکټه موڅخه چکټمونه هم بهترین کار دی. زه دا ورور د نظر سره بالکل موافق یم، ولی د چکټمو د مخ فردان موږ څه کولای شو، هر سړی څه کولای شي، هر دیقان څه کولای شي چې و کولای شي چې د اوبو په خپل ځکه اوبو وساتي. نو هغه یو دغه دیشتم ځکه نرمه کی او د باران په وخت کې د ځکه مشبوهیت لوړ بوزي، مځکه مشبو وساتي. تاسو د استرالیا د تجربو څخه ذکر د انسانان استفاده کولای شي. استرالیان د باران په اوبو باندې خپل کښتونه کوي، هغوی مځکه هم لیزر لیول کړي دي او هم په زمین کې د مځکه د مشبویت لپاره شرایط برابر کړي دي. وخت چې باران کړي جذبیږي او بیږي نه، نو بیا ډیر وخت دا هم ځکه د مشبویت د رطوبات څخه نباتات استفاده کی. بعضی وخت که موږ بعضی خلک وګوري موږ نیکګانو دا چکډمونه جوړول او به راګرځول په هغه چکډمو کې بیا ورسره للمی کښتونه ورسته کول، خټکی دوانې مختلف شانې کړل او په هغه مشبویت هم ځکه باندې به خپل حاصلات مخته بیوله. دا پایسه کې د ارزاس ولا تقاضا موږ څنګه راښته کولای شو لکه مخکې چې ورور د باز ټکنالوژي وشولې، ولی زه د ورور سره موافق په دې موافق یم چې بهترین ټکنالوژي دي. مگر افغانان بیچارگان دا یو خاص سرمایه گذاری غواړي او دا سرمایه گذاری د اکثر د خانان په واسه نه ده پوره. خو بیا هم بعض انتخاباتونه لرو مخکې د جنسي ټکنالوژي ته ولاړ شو. هغه دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې په ځکه مو د اوبو د خواغه نیکو او د لږ اوبو څخه څنګه استفاده وکړو. زموږ مزکی اکثره د وطن مزکی مو د مایکرو ارګانیزمونه نو نه پوهیږي چې پښتو پارسی کې موږ هغه ته څه وایو. دا په مزک په ځکه کې اکثره د مابین تللی د وچکالی په خاطر او د غیر مسولانه کیمیاوي سرې د استعمال په واسطه سره د مزکی مو خراب شوی دی او نبات په خوا پرزن درې سوه ایم ایم اوبو ته ضرورت لري. اوس باید پنځه سوه شپږ سوه ورکو څو لکه غنم څو وکولای شو چې هغه غنم و خپلو دغه ته حاصلاتو ته ور ورسو خپل غنم ورسو. نو زموږ په کندهار کې په فارم کې موږ دغه مایکرو ارګانیزمونه تجربه کړل. وخت چې مو ځکه ته دا مایکرو ارګانیزمونه ورکړل موږ د اوبو مخکې چې په یوه هفته کې مو بور کولې اوس مو الحمدلله دی په درو هفتو ته اغم ځکه ورسول په دروفتو کې اغم ځکه بیا وبنه غواړي. نو موږ حاضر یو چې خپل تجربه د دوستانو سره حاضر کو ځکه چې دغه مایکرو ارګانیزمونه موجودیت په ځکه کې کوشش کې چې غذایی مواد هم وب نه بعد ډیر جز کې وخت چې ډیر جز کې نو بیا ژر نه بعد تند نه کی.
ډیر مننه محمد عزیز سیدی. تاسو ته هم راځو ښاغلی نذیر احمد زای. ځینو هیوادونو افغانستان کې د شاړو دښتو د زرغونولو او کرنیزې کولو په اړه د مرستو ژمنې کړې وه، لکه جاپان په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې د سمسورولو خبره کړې وه. فکر کوي چې دغه ګمبیري دښته کې چې د زرغونولو هڅې پیل شوي ده د جاپان په مرسته شوي، که ستاسو په څیر نورو کسانو هم په خپل شخصي اقدام سره د هڅه پیل کړي.
ډیره مننه. زه چې مخکې ما د ناکمرا د مرګ نه وروسته بیا کوم اقدام نه ده شوی دی په دې ګمبیري ډاکې، نو د هغې نه وروسته ما د خپل ځان سره او د ما ځینې ملګري په کویت هیواد کې چې دي تجاران نیغو دغه فیصله وکړه چې راځئ دا زموږ هیواد د سیاسي کشمکش په افغانستان کې وي، خو موږ به هیواد ته کار کوو او دا خپله سربیا چې زموږ د کویت هیواد کې دا یو څه دا څه باید په خپل هیواد کې سربیا ګذاري وکړو چې آینده نسلونو لپاره د نورو تجارانو لپاره د افغانانو لپاره یو ښه مثال پاتې شي. نو په دې اساس باندې موږ کویت هیواد ته راغلي او دغلته د جاپان د جفادي مرګ نه وروسته بیا دلته څه کار نه ده شوی او دغه اتاویا زره جربه ځکه تقریبا نه دی ګمبیري دښته چې دا دی شهید سردار داود خان د پلانونو څخه پلان دا و چې هغه یو پروګرام مو چې په دې کې زراعتي زکه جوړه کې او د کونړ اوبو ورته راوچتي کې او د کانال راتیر کې، خو متاسفانه سردار داود خان په حق ورسید او دغه پروګرامونه داسې پاتې دي په ټاپه پاتې دي. او اوس امارت اسلامي چې کوم اقدام کړی دغه خصوصي سکتور ته دغه ځکه ورکړی دي، نو ما د پنځله سو جره بمځکه مونږ ته امارت اسلامي را کړی دا چې د پنځله سو جره بمځکه مونږ ټول آباد کړی په موده دی یو کال کې، او تر اوسه پر مونږ یو لک بوټي د سترسو انیمالټي چې هغه وزره یو د وزره ودی وزره نه دی. ان ساده خبره ده چې سپین مالټي او لال مالټي چې مونږ ورته وایو، نو دغه مالټي مونږ کرلې دي او ټول نتیجه ورکړې ده. یو دوه لکه پر مونږ د لاچی بوټي چې دا وبم زیاته مصرفوي، خو بیا هم د هوا د توپان د مخنیوي په خاطر مونږ په دغه سندي او په دغه غیر کومه منطقه چې دغه د استعمال شده منطقه کې مونږ کرلې دي. دا چې ما ځکه ولې وکرل دغه دا په دې اساس چې ما د ناکمرا دي کوم ځکه چې کار کړی دا په ګمبیري کې یا د کونړ سیند په غاړه باندې، نو هلته هم دغه لاچی بوټي کرل شوي دي. خو دې کې یو رقم بوټي دي لاچانو کې چې هغه اوبه ډېره کمه مصرفوي، هغه بوټي مونږ دلته تر دوه لکه پورې دا بوټي اوس ما کرلي دي چې هغه هوا زمونږ د مالټو او توپان زمونږ مالټو ته نه پرېږدي او دې ته باشکن بوټي وایي، نو ځکه ما دا بوټي وکرل. بل خبره دا چې لکه دا ځینو رونو چې ویلې دي چې دیمونه ما په خپل سرمایه باندې تقریبا واړه واړه چک ډیمونه تقریبا لس چک ډیمه جوړ کړي چې هغه باراني اوبه په هغه کې زه جمع کوم چې زمونږ د کویانو سرچینې قوي شي او دا اوبه مونږ نه لاړې نه شي سیلابونو کې. د دین علاوه ما چې دا اوس د ځینې انجینرانو رونو او په کویټ هیواد کې چې کوم د ډراپ سیستم لکه تاسکي سیستم ورته وایي دغه سیستم ما کویټ کې د کویټ هیواد په صحراو کې لګول یو غو ټول ښه نتیجه ورکړي. نو دا ډراپ سیستم ما اوس شروع کړی چې ډیره ښه نتیجه ورکړي. نو د درې انچ اوبو باندې تقریبا مونږ دس جربه بوټي وس مونږ دا اوبو کولای شو. نو دس جربه چې یو درې انچ اوبو مونږ ته ډیره سما دی اوبو سما کیږي. نو ډراپ سیستم سره ډیر کامیاب سیستم ده او په کویټ هیواد خو هغه 50 ډیګري سینټیګریډ پورې هغه هوا رسیږي. خو دلته الحمدلله هوا هم صحیح ده او بل اوبه هم خوږې دي په دې کې. نو د ډراپ سیستم ډیر کامیاب ده. بل دې د دین علاوه مونږ چې کوم په کویټ هیواد کې یو رقم بوټی ولیدل چې هغه ته ججوبر وایي. ججوبر یو بوټی ده چې ډیره غټه پیسه کوي چې د جازونو په انجن کې د آیل دینه جوړیږي او بل خوراکي وړي جوړیږي چې هغه یو دومره قوت لري چې انسان تر 2 ورځو 3 ورځو پورې خوراکونه کې نو دای به هغه موړ وي. نو دا ججوبر چې ده د امریکا او په اسرائیلو په دغو هیوادونو کې کرل کیږي. نو زمونږ پلان دا ده چې زمونږ یو دوست کویت هیواد دوست هغه غواړي چې دا ججوبر بوټی مونږ را نقل کړو او دا په دغه ریګستاري علاقو کې کیږي لکه کندهار کې دي دلته لکه د اخبار ګمبيري دشته په دې کې ډیره ښه نتیجه ورکوي. باید مونږ دا شي شای وکړو چې هغه افغانانو ته او د افغانستان خلکو ته فائدہ ورسیږي. اوس مونږ په دې نږدې وخت کې مونږ یو ملي پارک د شروع کړ چې هغه زمونږ شاوخوا غونډې دي. هغه غونډې چې مونږ د افغانانو لپاره ځکه مشرقي او داسې ساحه نه لري چې هغه یو ملي پارک ولري چې هغه ته افغانان د سیاحت لپاره راشي. مونږ دغه یو پارک باندې مسکار شروع کړی دا. بل یو ډیره اساسي موضوع دا ده چې که مونږ وګورو دغه اوبه چې دي دغه یو مخکې به تېر ولسمشر به یو کیسه کوله چې مونږ ایران ته اوبه ورکوو نو دوی د مونږ ته تیل راکړي. دا خبره بالکل حقیقت لري. په کویټ کې د یو لیټر اوبو بیا 100 فلسه ده چې یو دینار 100 فلسه ده. یو لیټر اوبو بیا 100 فلسه ده او د تیلو یو لیټر بیا 40 فلسونه نیولې تر 60 فلسو پورې ده. یعنی څو چنده ده اوبه ګرانې دي. نو مونږ خوا کې یو کونړ سیند لرو چې هغه تاسو ټول افغانانو ته معلومات ده که مونږ خلک او حکومت او د خلکو په همکارۍ او د حکومت په همکارۍ دا یکل کوم دیم جوړ نکو د دې ځنا لکه دغه د کومرا چې یو کانال دا تیر کړی 20 کیلومتره ده. دغه ولس تر 100 کیلومتره پورې کوم دا کانال نور تازه کو لګي ډبل کو. نو دا وبو زمونږه درنټي ته وبو او دا غوبو باندې په ټول خړو دا 3000 جریبه مزکه به خړو ماشي. ډیر کم مصرف دی راځي تقریبا د 12-13 کیلومتر په ځما اندازه کړی دا. نو دا مزکه به ټول خړو بشي او دا یو خې مثال او په تاریخ په زریدو قرخو کې به د طالبانو حکومت دا نوښته کیږي چې دا اقدام وکړه کله څنګه چې کوشتفي کې اقدام کړی او دته هم دا اقدام وکړي کومه کچیرته ډیم جوړ لسی نو موږ ته دا یو کانال ک ډبل شي او دا کانال راتی شنو ټول هم زکاته یا زره جربه چې دا ټول خړوبېږي او نتیجه به ټول افغانانو ویني او ټول फायदा افغانانو ته رسیږي.
مننه ژوندې اوسې شغل سیدی. افغانستان کې د اوبو د سطحې ټیټېدو هغه کرنیز او سمسوري مځکې زیانمنې کړي چې خلک ورڅخه ګټه اخلي. دا څومره یو جدي مسأله ده په راتلونکو کلونو کې؟
یعنی په دې معنا چې تمره زراعتي توکي چې موږ په داخل د هیواد کې ورته ضرورت لرو هغه اکثره چې موږ نشو تولیدولی په همدې وجه چې زمکو ته لاسرسی کم دی یا زمکې کمې دي. خو اوس چې موږ نورې زراعتي ځمکې زموږ نه شاړې کېږي او هغه د لاسه ورکوو نو دا لکه ډېره یو جدي ستونزه ده. خدای ته بعد لکه حکومتونه ورته متوجي شي او خصوصي سکتور هم به دې ته متوجي شي. لکه اوس چې احمدی صاحب کوم خبره وکړه کچېره د خصوصي سکتور ټول سره هماهنګ شي، همغږي شي او حکومت هم سره همکاري وکړي. دلته دغه د ګمبيري دغه کچېره مثال ورکو، دلته په هر لسو جریبو دغه خلک مجبور دي چې یو کوی وباسي، خو په هر یو کوی باندې تقریبا تر شپږو زره ډالر پورې مصرف راځي. او دلته به د کویانو تعداد چې دی دا به بزرگونو ته رسیږي، یعنی بزرګونو کویانو ته به ضرورت وي چې دغه ځمکه خلک اباده کړي. خو که چیرې د دې خلکو سرمایه راواخیستل شي د کویانو په ځای باندې او همدارنګه حکومت ورسره همکاري وکړي او ځینې مرستندویه ټولنې یا موسسات ورسره همکاري وکړي، نو د دې نه دا به ډېره بهتره وي چې لکه د کونړ اوبه چې حد پورې هغه د ناکامورا د راجوي کړي دي او هغه خپل ځمکه پې هلته اوبه کوي یا هغه منطقه پې اوبه کېږي، نو دغسې یو اقدام وشي او دغه ځمکه پې اوبه شي. او اصلي پوښتنه دې چې کومه وه، لکه دا ډېره مطلب خواشینوونکې ده چې زموږ موجوده ځینې زراعتي ځمکې یا سیلاونه وړي او یا هلته موږ د اوبو د کمښت سره مخ کېږو، وچکالي ده مثلا په هغه روجونو کې اوبه نه راځي او په ځینو ولایتونو کې حتی د زیرزمیني اوبه چې دي ځمکې لاندې اوبه چې دي ښکته دي، یعنی هر کال دوی څو متره نور کوشش کوي یا نورې برمې وهي یا دغه موجوده کومې برمې اساګانې چې وهلي دي دا ورته ژورې تر څو اوبو ته ځان ورسوي. نو دا یوه ډېره جدي ستونزه ده او حال یې شاید داسې ډېر اسانه نه وي چې هغه مطلب زمونږ د سویې خلکو تیاری چې هغه دپاره ته لاس په کار شي. او خلکو ته به عامه پوهاوی به کوو، خلک به پوهیږو چې د کمو اوبو نه څنګه زیاته استفاده وشي. همدارنګه هلمندي صاحب چې کوم موضوعات ته اشاره وکړه، ډېر بهترین موضوعات چې څنګه کولای شو چې په د بارانونو اوبه چې دي په مؤثر شکل باندې په ځمکه کې جذب شي. موږ یو ځل ایران ته تللي وو، ایران کې ځینې ساحې دي هلته دوی انځر کرلی دي او انځر چې دي په للمي ځمکو کې کرلی دي لکه په للمي شکل باندې. نو هغې ساحه کې تقریبا 30 هکتاره د انځرو باغونه دوی لرل چې دا ټول للمي کرل کېدل. خو بیا هغوی وویل چې کوم کال د ورښت اندازه کمه وي، لکه د 200 ملي متر نه د باران اندازه کمه وي، نو دوی بیا هر بوټي ته په ټانکرونو کې اوبه ورکولې او هغه بوټي ژوندي ساتل، هغه بوټي به فعال وو، هغې ته په هماغه منطقه کې د انځرو فابریکې جوړې شوې وي. یعنی ضرور نه ده چې موږ اکثره ځمکو ته چې موږ مطلب د هغې د آبادولو فکر کوو، زموږ په ذهن کې د هغې هوارول راځي، په هغې کې تراکتور ګرځول راځي، هغې ته مطلب د ویالې سیستم جوړول راځي، دا مسایل زموږ په ذهن کې راځي. خو نورې طریقې هم شته. دغه ساحه چې زه په ایران کې تاسو ته یادوم، دا مکمل غرونه او غونډیګانې وي، خو هلته د خلکو ویش پکې معلوم و، د هر چا خپلې ونې وي، مطلب 50 ونې 100 ونې، په هغې باندې دوی مکمل ښه ښایسته ژوند او زندګي روانه وه. خو دغه بوټي ډېر ښایسته منظم ساتل، هر بوټي ته تقریبا داسې 3-4 متره مربع ساحه چې ده د هر بوټي دپاره تخصیص شوې وه، هغه داسې لږه ژوره غوندې د کاسې په شکل جوړه کړې وه چې کله باران کېدلو نو په دې کې به تقریبا 5 متر اوبه درېدلې او دا اوبه به ټولې جذبېدلې. او که کوم کال به باران اندازه کمه وه، د همدې خلکو دې لپاره چاره کوله د نور ځینې په ټانکرو کې اوبه راوړلې او هر بوټي ته وایي په ټانکر باندې اوبه ورکولې. نو یعنی چارې ډېرې دي، خو هغې لپاره علم پوهې او تجربو ته ضرورت ده چې موږ هغه به ترلاسه کړو، د هغې نه مخکې بیا نور اقدام وکړو او هغه عملیه یا ټکنالوژي
هلته تطبیق کوو. ډېر مننه. د پروګرام وخت کم دی. هلمندی صاحب، تاسو اوسم له هیواده بهر یاست او پر دې غور کوئ چې ځینې تازه بوټي افغانستان ته یوسي، نوې تجربه به مو څه وي، څه غواړي چې افغانستان ته لزان سره یوسي؟
بالکل، د سیجه صاحب څخه ډېر مننه. ډېر مهمه مسلې ته اشاره وکړه چې مشبویات هم ځکه دي، دا مشبویات هم ځکه ته موږ توجه نه ده کړې. خدای دې وکړي چې موږ وطنوال په دې ټکنالوژیان باندې ځان آګاه کړي چې څنګه خپلې ځمکې مشبو وساتي. بعضې نباتات چې اوس خلک مطالعه کوي، خصوصا زینتي بوټي چې دي، اکثره اوس په دې مطالعه کوي چې څنګه د لږو اوبو نه کار واخلي. نو زه د سټیوس یونیورسټي کې پر دې باندې فعلا تحقیق کوم او معلوموي چې کوم نباتات دي چې هغه لږ او بغواړي خپل په انزور کې لکسیدې سموترم چې ورته فرمایل په دې کې فرق رقمونه دي چې غوید او بو د ضرورت اندازه کم ده په دې باندې تحقیق کوم نو مشکوله سو چې پر دغه د باندې یوازې ارزه باندې چې کار ونه کو پر تقاضا هم کار وکړو چې مختلف نباتات وکړو کوم نباتات چې بلش غواړي حتی فرزن مختلف قسم ارتفلکس دي چې وګي کافی اندازه دغه کافی اندازه د پروتینی مواد لري د حیوانات د خوراکي لپاره چې هغه موږ کولای شو په ډیر لږ بوسره ورسو د شپشتو په مقابل کې شپشت ډیر 300 ملي متر بغواړي مګر ټپلیک شدی هغه به خیله شو بغواړي ته په 200 ملي متر باران باندې کم زمونږه کم مشبوک او غوی ځان د سوي او کافی اندازه غذایی مواد وزمور بای وانانو تا رات مری او ارت تولیدیشه
دیر مننه شغل احمد زی ده دیل پر چی خواب را شا حاصل وار کردی کوم ډول سره یا کود ورته په کار دی خصوصا هغه خاوره چې یو شاړه دشته ده تاسو مثلا غواړي چې هغه په سمسورم ځکه بدل کړي
مونږه تر اوسه پرې د چرګانو سره او د مادي سره د دمال سره دا مونږ استعمالو او ورسره د امونیم نایټریټ کوم چې دی دا مونږ نه کار اخلو خو د هر څه نه مخکې مونږ ته وبو ډیر مهم دي زه دا بار بار دا خبره زکه کوم چې مونږه لکه انجینر سره محترم چې و فرمایل هغه 50 کویان ما وهلي دي کې 50 کویان نو دی وبو ساته څومره کموي ار یو کوی نه مونږ 15 انچ وبو راستلې دي دا 50 کویان باندې مونږ 3 میلیونه ډالر خرچ راغلی ده که مونږ دا 3 میلیونه ډالر مونږ په دانیر نیر کریمو دا او دغلت دي کونړ د نا کمران نیر ده که په دې مصرف کړي او لګ حکومت مونږ سره دغه لارې مونږ ته برابر کړي او دغه نیر زمونږ ځکو تر رسید د اوس اتوپیا ما چې څوبره سټډي کړي به تاریخ کړي اتوپیا یو غریب ملک ده ډیر غریب هیواد ده د خلکو د حکومت په همکاري سره د نیلسن رودي نیلسن چې دغه مهارک حال دا چې مصر او سودان ډیر کلک مخالف مصر او سودان یو غریب ملک چې هغه اتوپیا دغه یو د نیل سیند مهار کړی ده او مهارک اوس مونږ ماشاءالله د افغانستان د خلکو جذبه او د مینه او دغه هغه ملي احساسات ډیر قوي دي او الحمدلله داسې تجارت مونږ لرو لکه عزیزي صاحب وګوره او خپل دغه افغانان چې کوم دي یو غریب هم کولای شي چې په دې کې په دغه کچیرته مونږ دغه د کونړ سین مهار کو یو 1000 روپۍ 1500 روپۍ چولای شي تاسو سوچ وکړئ که یو اعلان وکړي دا یو اعلان نو ما یو کیسه مخکې اوریدلې او هغه رښتیا ما په د کونړ په د هغه یو لسوالۍ د نومې نه هیر څه دغه کې یو زنانه او دغه خپل عصر دغه د لختې او غاړکې د خرڅول خو دا د کونړ باندې باید ادا جوړ شي که مونږ چیرته لږوندې خواري وکړو دغه عملي اقدام وکړو او په ملي جذبه سره دغه کونړ سیند ته توجه وکړو نو دا به د ټولو افغانانو اقتصاد قوي شي او که بیا چیرته دغه بند نه رغولی کېږي راځئ دغه د ناکمرا کوم چې کانال دغه ډبل کوي چې دغه 100 کیلومتره که تاسو په دغه د ګمبيري په دښته کې دغه نیر تیر کړئ نو ټول ګمبيري چې دا به او بخار کیږي او منطقه به شنه زرغونه وي او ټول افغانانو ته به د دې فائدې رسیږي نو مونږ ډیر خواست کوو د دولت نه د خلکو نه چې راسي په یو ملي جذبه د افغاني جذبه باندې دغه نیر ته کار وکړي چې دغه منطقه کولی شي اوس خو ما په خپل شخصي لګښت باندې تر 2 میلیونه ډالر پورې دلته سرمایه گذاري وکړه چې 1,00,000 پورې سترس بوټي دي نور زینتي بوټي دي او دغه یو داس یو 2 کاله وروسته به ان شاء الله تعالی د دې حاصلات ټول افغانستان ټول ولایتونو ته ځي او کوشش کوم چې دغه بوټي 4,00,000 ته ورسوم نو د ټولو تجارانو باندې مې هم دا غږ ده چې راسه د خدای را د خپل وطن ته کار وکړي چې راته سکوبي سرمایه
سرمایه په خارج هوادونو کې پرتی دي یو څه د زراعت لپاره کار وکړي په نورو بخشونو کې کار وکړي دا د افغانستان سیاسي کشالی دي دا به کش به کش دا به زی مخکې او زی وروسته به کیږي خو تاسو د تجارت یو څه وکړي د هواد لپاره او یو بل خبره دا ده چې که هر افغان یو خپل منطقه کې خپل منطقه زرغونه کې او زراعت لپاره کار وکړي نو دا به ان شاء الله تعالی د افغانستان شین او سمسوري لکه کوچیان چې هغه په یو شګه یو داسې ګرمه هیواد کې یوی لپاره یخې خودي جوړې کړي یوی ته د جرمني المانه پکې راوړي او بیا هغه منطقه شنه ساحه جوړوي نو تاسو د یو ته یو جنت غوندې هیواد خدای را کړی دغه ته دغه هیواد ته کار وکړي او تجارانو باندې بیا غږ د چراسې د وطن لپاره کار وکړي ډیر قوي قوي سرمایه ګزاران لرو تجاران لرو په اروپا کې په امریکا کې په عربي هیوادونو کې د هیواد ته کار وکړي عزیزي صاحب که زما غاوري زمونږ دوستم ده څو ځلې د وعده وکړه چې زه به دومره میلیارده سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې وکم هیڅ یو شی تر اوسه پرې نه دی کړی زه یو عادي تاجر ما و میلیونه ډالر پرې سرمایه‌ګذاري وکړه عادي قاصد نو دا غذرن 1500 جره به مزکه مونږه سمسوره کړې د انجینر صاحب د مزکه لیدلې شاته سم په ځینو ویډیوګانو کې دا ځای دی دلوي نو هر افغان باید د وطن لپاره کار وکړي او دا وطن باید مونږ جوړ کړو نور څوک نه سره جوړول ډېر مننه
مننه سیدی صاحب د تیتسو ناکامورا کومي پروژې نیمګړي پاتې دي چې فکر کوي پر مخ بیولو ته ضرورت لري
سالی سے پدیا ڈا خوٹیر معلومات ملر ما زکا داغی اوسم کارونی روان دی دی پی ایم ایس جاپان دا کما موسسا چی دا نو دا معلومات منگتا نشتا چی یا گوی کتوم را نور پروژی پا پلان کلر لی دا کبی چی تردیخ شیوی دی خوٹول خلق تا معلومی دی کانال نشتیر کلی دی تم را زمکی چی دی بو لاندی شیوی دی او اوس هم د دوی فعالیتونه روان دي خو دا معلومات نشته چې دوی څومره نور کارونه په پلان کې لري او کوم کارونه به دوی تکمیلوي خو د دې موسسې لخوا دا فعالیتونه اوس هم روان دي جاري دي
هلمند صاحب وروستۍ پوښتنه بل تاسو وکړم چې آیا شګلنې دښتې هم په زرغونو او سمسورو سیمو بدلیدای شي
هلو تاسو آواز ما ونه اورید هلو
هلمندای صاحب موږ आवाज اوري
و زاورم بله مهرباني
مهرباني مل شګلنی دشت هم په زرغونو او سمسورو سیمو یمځکو بدلیدای سي
بالکل بالکل بدلیدای سي تاسو عادي ویني سي چې په دوبی کې په سعودي کې دی دا غارې ګنیم زکی یا په اصلاح شګلنیم زکی آبادی او نن در آبادی لاندې نسی موږ کافی اندازه فرصتونه لرو خوشبختانه په افغانستان کې چې هم عمودي حاصلات زیاتولی شو هم افقي یعنی په عین مځکه کې موږ کولی شو چې حاصلات زیات هم کړو او نورې مځکې هم شاړې مځکې در اوبو لاندې کړو او در زراعت لاندې کړو په دواړو کې ډېر غټ فرصتونه شته خوشبختانه افغانستان یوازنی هیواد دی چې په دواړو ساحو کې کار ته ضرورت لري خو زما ژغ و خپل یوادوالو ته دادی و خپل وته حکومت ته دادی چې څنګه ولای سي چې دا شرایط برابر کی لکه مخکې چا مرزي صاحب اشاره ورته وکړه چې شخصي سکتور وکولای سي رول ولوبي او په دنیا کې عموما اقتصادي پرمختیاوي چراغلي دي شخصي سکتور اوستلي دي هیڅ دولت دومره مؤثرت نه لري لکه شخصي سکتور او شه دولتونه مؤثرت یې پدې کې دي چې څنګه کولای سي شخصي سکتور ته دا سی او فضا خلک چې وګړي په هغه فضا کې وکولای شي چې ډېر رښتو کې سہولتونه ورته جوړ کړي قوانين ورته اسانه کړي او نور یو بعضي اداري ورته جوړ کړي لکه ابو دبي کې یو اداره ده چې وګړي هر څوک شخصي سکتور مشکل ولري هغه ادارې ته رجوع کوي یا په هند کې دا اوس یو اداره جوړ شوی ده څلور کال کې په بلیونو ډالر ته نور مملکتو څخه راکښ کړي او هر څوک چې شخصي سکتور راځي په مختلفو ساحو کې د سرمایه‌ګذاري کوي مطلق یو پروژه سره ولاړ دي او غوی ته د شرایط فراموي نوزما په فکر سره د شاړم ځکه آبادې ده د شخصي سکتور په واسطه سره امکان لري او کیږي کچیر وکولې سو چې موږ دا رقم سہولتونو ته برابر کو چې هغه وکولې سي چې رشد وکي او اسانه کار وکي.
ډېره مننه د ژوند رنګونو پروګرامو له ازادي راډیو واوریدل. مو پر دې خبرې وکړې چې آیا په افغانستان کې شاړې مځکې په سمسورو او کرنیزو مځکو بدلېدای سي. په دې پروګرام کې را سره میلمانه و د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، دغه راز محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړي.